دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان احمد الله ارچیوال د پاکستان د کورنوي چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې پاکستان د افغانستان سره په ګډه پر پوله د اسغن تار لګولو کار په دوړ خیزتوګه د خپل منځي اشتراک له لارې بشپړول غواړي. نو موري همدارنګه د تحریک طالبان پاکستان سره د غیر مستقیمو تماسونو په خلې کوي. د پاکستان د کورنوي چارو وزیر د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې یو خوا په دې ورستوي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په پوله د اسغن تار لګولو په معاملې تاوتریخوالی زیات شوی او بل خوا د پاکستانی طالبانو تحریک پاکستان کې په امنیتي ځواکونو د خپل بریدونو لړۍ چټکه کړې. شیخ رشید ویلي د افغانستان طالبانو پاکستان ته باور ورکړي چې خپل ځمکه به کله هم د پاکستان په ضد کارول کېدو ته ورنکړي. د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي په کور دننه د افغانانو ترمنځ یووالی او نړیوالې ټولنې سره د خواړې کو جوړول د دوی د حکومت پر وړاندې دوه سترې ننګونې بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس تانکزي چې نن یې په کابل کې د دوی له حکومت څخه د اهل تشیع د مشرانو د ملاتړ په یوې غونډه کې خبرې کولې وویل دوی نړۍ سره خواړې کو ته اړتیا لري. ستانک زه وای نور هیوادونه د دې اړیکو د جوړېدو لپاره پر دوه شرایط دي. خو د په خبره دوی به په خپل ارزښتونو معامله ونه کړي. کابل کې د افغان جاپان روغتون ډاکټرانو ډېر ژر دغه روغتون د کورونا د تشخیص کټونو له کمښت سره د مخ کېدو په اړه اندېښنه ښودلي. دوی وای کدا کار وشي په پایله کې وای دوی ونه شي کړای په کورونا وایروس سخته کسان تشخیص کړي. د افغان جاپان روغتون ډاکټر میړنې برادزه په اندېښنې سره وای د افغانستان ډیرې اوسیدونکو کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره روغتیایي لارښوونې عملي کوي. ډاکټر میړانی برازی ازادۍ رادیو ته ویلي د کووېډ 19 ناروغۍ د تشخیص لپاره کټونه لري خوشمیرې بيخي کم دي او د هرې ورځې په تیرې دو سره نور هم کمیږي ځکه ورځ په ورځ مراجعین زیاتېږي او تر څنګ یې هغه کسان چې سفر کوي هم د کرونا ټیسټ کوي. د خبرداري ورکړي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې برخه کې د افغانستان له روغتیایي بنسټونو سره همکاري ونه کړي دوی به د کټونو له کمښت سره مخ شي چې په پایله کې به یو ناورین رامنځته شي. د کابل، هرات او بلخ هوایي ډګرونو کې درې رادارونه نصبېږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وای د فرانسې هیواد د درې پایه رادار چې 13 جولای میاشت افغانستان ته راوړل شوی دوی ته تسلیم شو. یاد وزارت نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد رادارونه د کابل نړیوال هوایي ډګر کې دغه وزارت ته تسلیم شوی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د معلوماتو په اساس د دې رادار نصبولو قرار ده د 112 میلیون یورو په ارزښت د تالس په نوم یو فرانسوي شرکت سره شوی. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د روسیې د دفاع وزارت د څه باندې 10,000 روسي سرتیرو چې د اوکراین پولیس سره نږدې تقریبا یو میاشت په نظامي تطبیقاتو کې برخه اخیستي و خپلو دایمي اډو ته د بیرته ستنېدو خبر ورکړ.
دا سرتیری په داسې حال کې بیرته خپلو نظامی اډو ته ستانه شول چې د دې هیوادونو په مسکو تور لګاو چې په خپل ګاونډي هیواد اوکراین د یرغل کولو پلان درلود. د مسکو د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د جنوبی نظامی حوزې لپاره ځواکونه په روستوف، کراسنداور او کریمیا کې نظامی تطبیقات وکړل، هغه سیمه چې روسیه په 2014 کې د ځان سره یو ځای کړې وه. په اعلامیه کې ویل شوي چې د دې سرتیرو تر تنظیم وروسته به د نوي کال د رخصتیو د ورځو لپاره د تیارسۍ قطعې چمتو وي. روسیې د اکتوبر په میاشت کې د اوکراین سره په ګډه پوله تقریبا 3,000 سرتیري ځای په ځای کړي وو، خو اوس وخت کې دا شمیر 104,000 ته پورته شوی دی. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د اومیکرون له امله نړۍ کې زرګونه الوتنې لغوه یا ځنډېدلي. د نړۍ په کچه د زورګونو الوتنو د لغوه کېدو او یا هم ځنډېدو له عمل دا ښودل شوی چې د کرونا د نوې بڼې اومیکرون په زیاتېدو ګڼ شمېر پیلوټان او د الوتکې عمله قرنطین شوي دي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي په ټوله نړۍ کې 2,000 الوتنې لغوه شوي او شاوخوا 800 نورې ځنډېدلي. د دې وی پاڼې د معلوماتو لمخې پرون په دوهمه پرله پسې ورځ وازی د امریکا د هوایی کرخو نه هڅه و درې ویلوتن لغوه شوی چې دا د وړمې ورځ په پرتله د لغوه شویو پروازونو په شمیر کې یو څلوېښت سلنه زیاتوالی ښیي. په هرو لسو هوایی ډګرونو کې چې د الوتنو د لغوه کېدو له کبله ډېر متاثره شوي شپږ هغه د چین هوایی ډګرونه دي. متحده ایالاتونو کې د هوایی کرخو یوې ویاندې ماډی کینګ ویلي د کرونا نوې پیښې تر ډیره د وایروس له نوې بڼې اومیکرون سره تړاو لري چې په مستقیم ډول یې د الوتکو د پروازونو پر لغوه کېدو اغیزې کړي. یوه ځانمرګي بریدګر تیره شپه د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه پنځه تنه ووژل. بریدګر غوښتل چې په بینی ښار کې یوه بازار ته ننوځي او هلته د کریسمس لمانځونکي په نښه کړي خو امنیتي ځواکونو مخه ونیوله. د کانګو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د امنیتي ځواکونو له مخنیوي وروسته ځانمرګي بریدګر د بار مخې ته ځان والوزو او پنځه تنه نور یې هم ووژل. په دې چاودنه کې دیارلس تنه ټپیان شوي هم دي. د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت حکومت د برید تور پر متحدو ډیموکراتیکو ځواکونو پورې کړی چې یوه وسله واله ډله ده او په سیمه کې د نورو بریدونو تور هم پرې لګېدلی. د لوبو له ډګره وروستی خبر دا دی چې سبا د نولس کلنو آسیایي جام سیالیو کې افغانستان خپله درېیمه او برخلیک ټاکونکې لوبه له هندوستان سره ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادۍ راډیو ته وویل دا لوبه د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې طالبانو حکومت د دوو لوی واخونو سره مخ دي چې یوې دنه په هواد کې ملي یووالی او بل د بهر نړۍ سره د اړیکو ټینګېدل دي. خاغلی ستانکسي ویل چې امریکا د اقتصادي بندیزونو نه په طالبانو د فشار لپاره کار اخلي. په موکړی د کرام شینواری د رپورټ ده.
د بهرنی چارو وزارت مرستیال ملا شیر محمد عباس ستانکزی د یکشنبه په ورځ کابل کې یوې جوړ شوې غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو د اسلامي امارت څخه د یو شمېر سیاسي مشرانو او دینی عالمانو د ملاتړ لپاره جوړه شوې وه وویل چې امریکا او ناتو ته یې د جګړې په ډګر کې ماتې ورکړې. خو لا هم امریکا د اقتصادي فشارونو څخه د طالبانو په خلاف د خپلو غوښتنو د منلو لپاره کار اخلي. هغه ویل چې دا فشارونه به د طالبانو اسلامي امارت په دریځ کې کوم بدلون رانوړي. ملا عباس ستانکزی ویل چې افغانان د ډول ډول ستونزو سره مخ دي چې ځینې د بهرنیو لخوا په افغانستان کې
ما مجبور هستیم با دنیا خارج هم رابطه
خاقلی سانگ زیویل من مجبوریم که در بحر نره سر هم حالی که ولرو ترسو خپل اقتصاد خپل سیاست ها نوری چه علاقوی سر پرمخ یول لیشو او دازه که چه یو حیوات تا در دیره مشکل ده چه پزان لسر طول سونزی هواری که او پا یعنی حال که دنده پا حیوات که هم تا سلویخ کلن از سونزه چه دخمن زمو پا حیوات که رامانسا کلی هم حل کلو تزیده پرا چه هم بی اعتمادی نیره زیاده ده. د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویل چې اوس مهال د طالبانو اسلامي امارت د دستورو ګواښونو سره مخ دی چې وی داخلي بې اعتمادي او بل بهر نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو مسله ده. خاغلی ستانک ویل
ما یو مشکل بزرګ چې در داخل درې
نیسې مونږ یو ستونزه چې په داخل کې لرو هغه دازه چې څنګه د پاشل عملیات سره بیرته یو ځای کو. بل ګواښ چې زمونږ په مخ کې دی هغه بهر نړۍ سره سازش دی څنګه مونږ نړۍ سره خپل اړیکې جوړې کړو. د سیاسي چارو ځینې کارپوهانو د خاغلی ستانک زی دغه سرګندونو امریکا هغه غشن راړي سره په مارکو کې ویل چې د نړۍ او افغانستان ترمنځ د بی باورۍ فضا موجوده ده. تر څو چې بی باورۍ له منځه لاړ نه شي د نړۍ سره به خیر اړیکې ټینګول اسان کار نه وي. د سیاسي چارو یو کارپو شهزاد مسعود وی چې لومړی باید د یوې ملي غونډې له لارې په کور دننه ستونزې هوارې او بیا بهر نړۍ سره اړیکې جوړې شي.
زما په اند باندې خو دواړه کار ډېر مهم دي. د کور دننه همیشه د افغانانو په اتفاق او اتحاد باندې باید ډېر ټینګار وشي. د لا ټینګښت لپاره ډېر زیات کار وشي. تر دې چې په دې شرایطو کې یو ملي ناست ته هم فوق العاده ضرورت ده. په دې ملي ناست کې د افغانستان د مختلفو اقشارو استازي پکې برخه ولري او همدارنګه د نړۍ سره هم د متقابل احترام په بنیاد باندې یو مثبت تعامل لري باید روابط جوړ شي. دا ډېر ضرور ده. اول د کور دننه او بیا د بهر سره د سړک جوړېدل یو ضروری امر دی ما پاند
د سیاسي چارو بل کارپو تاریخ پر هادي وی چی ته ډیر مثبت بدلون دی چې طالبان په خپل دی پیل تر رسیدلی چې د افغانستان په ځنځ کې ملي پیوستون سوزلانه ده حل شوی
مردم باید کې یک صدا داشته باشند
خپل پر هادي وی خلک باید یو غوړی د نظام د باندې پاره او خلکو سره د نظام د اړیکو پاره او هم نظام د یو طرف څخه نه وسی تر شوراګان را مسکول ډیر مهم دی په ځنګړي ډول ولایتي شوراګان چې خلکو غږ کووري دي تاریخ پر هادي وی چې نړیوال ټولنه د افغانستان څخه وتلې اوس کاری چې دغه هیواد په اړه یې لیوالته مخ په کمیدو ده خاغلی پر هادي ویل د دې لپاره چې افغانستان لا هم د سوزورو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري نو په کار دي چې هڅې وشي چې دغه هیواد ته د نړیوال ټولنې پاملرنه بیرته واړول شي
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي په منځني صفه یو زرو دو سو شپږنوي اشاریه صفر په لنډو څپو یو لزره پنځه سو پنځه اویا اشاریه صفر او نه سو دو اویا کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي
افغانستان کې د طالبانو واک ته د رسیدو او د مالی مرستو د بندیدو لکبله د افغانستان رسنۍ د سختو ستونزو سره مخ دي او رس تر بلې د زوال په لور روان دي د وی تازه سروې په اساس قریب درې سلويخ سلنه رسنۍ تړل شوې دي په مخکې د رپورټا
د بی پولی خبريالانو فدراسیون او د افغانستان د آزاد خبريالانو د ټولنې په وینا واک ته د طالبانو د بیا رسیدو راهیسه په افغانستان کې د مطبوعاتو وضع بالکل بدله شوې ده د هغه 1503 سلويختو مطبوعاتي ادارو چې د دې کال په سر کې فعالیت کاوه لاغونه یوازې 312 فعال پاتې دي دا غیس په میاش کې د طالبانو وخت د رسیدو سره 201 دیش مطبوعاتي ادارې وترل شوې او قریب 6400 خبريالان بیکار شول د مطبوعاتو د وسنی بد حالت سره وجې اقتصادي بحران او د طالبانو لخوا لګیدلې بندیزونه خودل شوې دي د شمشاد تلویزیون لا هم فعالیت کوي خود دې تلویزیون د خبرونو مسؤل عابد احساس وایي چې منګ تستر ضربه د تجارتي اعلانونو بندیدو راسو ساوند بایت عابد احساس د افغانستان په مطبوعاتو باندې د لګیدلو قیوداتو ستر اغیزي په خزینه خبريالانو او کارمندانو شوې دي د طالبانو دراتګ نه پس 30% خبريالانو بیکاره شوې دي او په کورونو کې ناشې دي مګر بیا هم یو شمیر خبريالانو خپل کارونه تزي په دې کې یو هم د شمشاد خبريالا شکریا نیازی ده هغه وایي ما اول نه درلود چې کار پریدم خو بیا مې کار ته ادامه ورکړه ساوند بایت شکریا بارګزګ د خبريالانو د پاره په مرکز کابل او ولایتونو کې کاری چاپیریال ډیر سخت شوه دی مطبوعات باید د طالبانو لخوا وزشوي یوولس اصول عملی کړي د غنوو اعلان شو اصول مطبوعات د سخت قیودات سره مخ کړي دي د خبريالانو ازادي ثبت کړي ده او کار کول بيخي سخت شوه دي د افغانستان د مطبوعاتو ملي اتحادیه وایي چې اوسنۍ وضعیت د مطبوعاتو لپاره ډیر سخت دی او خبريالان نشي کولای او خبريالان نشي کولای چې په اسانۍ سره خبرونه ترلاسه کړي د خبريالانو لپاره د طالبانو نمخې دور هم دومره خوندې نه وو او خبريالان په تیر دور کې هم طالبانو داعش جنايي ډلو او ځینې وخت د حکومتي چارواکو لخوا د سختو کړاوونو او تهدید سره مخ کېدل د تازه سروې لمخې د دې کال د اگست میاشتې په پایل کې قریب 10000 کسانو د افغانستان مطبوعاتو سره کار کاوه چې دا وخت شمیر 3300 تر کم شوه دی د خبريالانو د ملي اتحادیه د مطبوعاتو مسؤل وای ساوند بایت مسرور لطفی ساوند بایت مصطفی جعفری وو د خپل بچو د نفقه د پاره په بازار کې جوار او نینی خرڅوي اغه وای رسول کې ته هیڅ لمندینه لږی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو راهیسې اوس په دغه ملک کې سخت مالی بحران راغلی دی نړیوال مرستې بند شوې دي فقر ورځ په ورځ زیاتېږي او د داعش حمله هم مخ په زیاتېدو دي نو داسې اندېښنې شته ده چې طالبان به یو ځل بیا د نویمې لسیزې یو سخت دریځ نظام قائم کړي زیبا خادم د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن
سپیس
سپینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د طالبانو د بیا ځلی واکمنې دورسته په سلګونو چاپی رسنۍ، ټلویزیونونه او رادیوګانې بند شوې دي. په عمده علتونو او ستونزې د پجواک خبري ایجنسی د رئیس دانش کړو خیل سره د امریکا غږ آشنا ټلویزیون دغه مرکه کړې تاسو یې دراورو
کړو خیل سب ستړي مشي پروګرام ته سره د دې ځنې عوامل او علتونه خو موږ واورېدل په راپور کې. خو تاسو نظر په اخلم چې ولې اکثریت رسنۍ د بندیدو حالت ته رسیدلې دي اسن په افغانستان کې؟
کمه ستونزې په راپور کې مواوري د لسوي خو ډیرای خپل د رسنۍ او د تمویل سرچینې او د اعلاناتو کمښت چې متاسفانه په دې وروستیو کې افغاني رسنۍ خپل اعلانونه له لاسه ورکړي، د تمویل سرچینې له لاسه ورکړي، او د دې ترڅنګ دغه لوی ستونزې چې افغاني رسنۍ ومندلې هغه د دوی چې خپل کم بانکي اکاونټونه دي په وی باندې چې کم محدودیتونه وضع شوي متاسفانه دوی نشي کولای چې هغه خپل مصارفات هغه د خپل کارمندانو معاشونه په یو نورمال حالت کې ورکی دا اوس که دې سيزن رسنۍ به خپل مالی امکانات لري خو درې څلور میاشتې دوی نه دي توانې د لیست خپل کارکونکو معاش ورکړي، نو نه واځي خپل د اعلاناتو کمښت، د تمویل د سرچینو کمښت، دا راز کم بانکي محدودیتونه چې په مجموع کې په افغانستان کې وضع شوي لږ نه متاسفانه رسنۍ هم متاثره شوي. او د دې ترڅنګ خپل هغه رسنۍ چې مخکې په جرأت باندې کولی سو د افغانستان خلکو ته اطلاعات ورکړي، د اطلاعاتو ته خپل لاسرسی د ستونزو سره مخ سوی، د دې ترڅنګ خپله ژورنالیستان له یو داسې کاري ماحول سره مخ دي چې تقریبا ورته نه ښکاري چې د کوم شي په خپرولو باندې به موجوده مسئولین د دې لپاره ستونزې او مشکلات نه جوړوي. نو دا ټول مسائل داسې دي چې د رسنیو وضعیت محدود کړی او له ستونزو سره مخ کړی.
یعنی دا اقتصادي بود تاسو ډیر واضح توضیح کو، یو ټکی ته اشاره وکړل چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی دی په یو ډول. پر راپور کې موږ واورېدل چې خود سانسوري ډیره شوې پر رسنیو کې، یعنی یو رسنۍ یا خبريال که وګوړی دا وست په افغانستان کې دننه چې کار کوي که یو تحقیقي راپور جوړ کړي څومره ممکنه ده چې دقیق معلومات ته لاسرسی پیدا کړل شي؟
متاسفانه دغه برخه کې ستونزې ډېرې زیاتې ځکه دي چې د دغو معلوماتو ته لاسرسی اوس په ټول ولایتونو کې د اطلاعاتو کلتور رئیسانو ته فیصله دی وی په واقع کې دي که وی د کوم ژورنالیستانو سره همکاري وکړي دغه ډول اطلاعات او معلومات ته لاسرسی پیدا کړي او کني نه کیږي. متاسفانه دغه ډول محدودیتونه چې د ټولو ریاستونو د ټولو ادارو کار یوازې یو ریاست ته چې زما په خیال وي باید د دې ترڅنګ خپل نور کارونه وکړي دا هغه څه دي چې دغه برخه کې مشکلات ډېر کړي. نو د همدې له امله خو ژورنالیستان په دې ملک کې څه روان دي په صحیح شکل د دوی لپاره لاسرسی نه لري، او چې کله ځینو دغه ډول مسایل د پوښښ لاندې راولي یا د هغوی پلټنه پیل کړي متاسفانه د هغو ژورنالیستانو نه من ځینې داسې راپورونه لرو چې د هغوی پوښتنې او ګرنګنې کېږي او هغوی د پلټنې او د څارنې لاندې نیول کېږي چې دا خپله بیا متاسفانه خود سانسوري ته زمینه برابروي. یو ژورنالیستان د دغه ډول ګزارشونو د کار کولو نه ډډه کوي.
یعنی لوی رسنې خو صحیح ده چې د یو خاص کنټرول لاندې دي یا د یو خاص اوامرو لاندې به فعالیت کوي. یو بل اړخ کې به تاسو په نظر باندې طالبان د ټولنیزو شبکو په آزاد فعالیت څومره کنټرول لري، لکه فیسبوک شو، ټویټر شو، انستګرام شو، موږ ګورو چې ډیر خلک د خپل زړه بڑا سواس یو خبرولې شي.
اما متاسفانه تاسو به دا موریدلې چې په ولایاتو کې او په کابل کې د خلکو موبایلونه پلټل کیږي، دا کسان چې دا ډول پوسټونه کوي وي څارل کیږي او هم ورو ورو سانسوري ته مخه کوي، یعنی وي هم د ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي. په هلمند کې هغه یو ځوان یوازې دغسې یو پوسټ کولو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا ډول پېښې متاسفانه په ولایتونو کې ډېرې منځته راغلي چې دا بیا د ټولنیزو شبکو نور کارکوونکي خود سانسوري ته اړ کوي.
کډوخیل صاحب داسې مختصر جواب کرا چې په دې نړیوالو مرستو کې څومره د دې امکان شته دی چې د افغانستان د رسنیو د فعالیت د دوام لپاره مرسته وشي؟
نو تر ډېره حد پورې خود دغه مرستې بشري دي او متاسفانه د افغانستان حکومت باندې چې کوم محدودیتونه وضع شوي تر اوسه پورې داسې یو میکانیزم چې هغو کې د رسنیو د تمویل هغه برخه هم فعاله شي تر اوسه پورې څه نه تر سترګو کېږي. خو که چېرې دغه برخه پاملرنه ورته ونه شي، دا اوس موږ وایو چې د درې څلوېښتو نه فیصده پیسله رسنۍ د سقوط سره مخ دي. زه فکر کوم په وروستیو یوه میاشت یا وروستیو دوو میاشتو کې کېدی شي دا شمېره او دا تعداد له حده زیات شي، یا کېدی شي موږ تاسو متاسفانه پنځه یا لس سلنه رسنۍ د جوړه وینو چې هغه د موجوده شرایطو ته ځان برابر کړي او امکانات پیدا کړي.
دانش کډوخیل صاحب کورم ودان او ډېره مننه د وخت نه. د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د ایسایانو د کتلیک فرقی مذهبي پښوا په فرانسیس د کرسمس تل منځلو په مناسبت نړیوالو ته خپل پیغام کې په نړۍ کې د ګڼ شمیر زړو لانجو شخړو د حل کول په خاطر د تفاهم او ډایالوګ په اهمیت تاکید کړي. په مخکړي دی رپورت ته چې زموږ همکار سید سلیمان شایدر تر اوروي.
پاپ فرانسیس د معمول سره سم د دسمبر په 15مه د کرسمس یاد حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدلو د جشن د لمانځلو په موقع خپل پیغام په ایتالوي ژبه ولوستو. پا فرانسیس په خپل وینا کې په دې تاکید وکړ چې د پینډیمیک یا اوبا په زمانه کې د حوصله او صبر نه ډک تفاهم ضرورت زیات لیدل کیږي. د ټولنیزو اړیکو د رغول لپاره زمونږ استعداد او ظرفیت کمزور شوی او داسې ښکاري چې خلک به حوصله شوي دي د خاموشۍ او غوښنشنۍ په لورې تمایل او رجحان زیاتیږي. پاپ نړۍ کې د موجوده وضعیت په باب په خپل تبصره کې ویل غټ غټ لانجې او شخړې روانې دي، اختلافات هم نه ختميږي او خپل سترګې پرې پټي. تراجیدیو او غمیزو په اړه مو چوپتیا غوره کړې ده. پاپ فرانسیس ویل چې د وسنی وضعیت په اړه د چوپ پاتې کېدو خطر دا دی چې موږ په نړۍ کې د پیچلو او مغلقو ستونزو د حل لپاره د ډیالوګ او تفاهم نه ډډه کوو. ټول زلندو لارو د لټولو په سوچ او فکر کې دي. پاپ د نړۍ د مصیبت ځپلو هیوادونو په جمله کې سوریې ته اشاره وکړه او ویل چې د تیرو لسو کلونو زیاتې مودې په دوران کې بې شمېره خلک وژل شوي دي. هغه د عراق او یمن ذکر هم وکړ او ویل چې په دغو دواړو هیوادونو کې راځئ چې د هغو ماشومانو چغو او نارو ته هم غوږ ونیسو چې له یمن نه راپورته کیږي او هر ورځ خلک وژل کیږي. چیرې چې له ډېرو کلونو نه جنگ روان دی چې نړیوالې نوم هم په خوله نه اخلي. پاپ فرانسیس د منځني ختیځ په شمول د نړۍ ځین نور هیوادونو ته هم اشاره وکړه. هغه د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ د نه ختمیدونکې لانجې ذکر هم وکړ چې حالې په سترګو نه لیدل کیږي. پاپ خپل وینا کې د افغانانو د مصیبت او کړاو ذکر وکړ او ویل دا هوا دولس له څولېختو کلونو نه زیات جنگ لامل ستومانه شوی دی. پاپ میانمار یا برما کې هم ظلم ته اشاره وکړله. پاپ د افریقا د نیمې وچې په ځانګړې توګه د ایتوپیا د ساحل د سیمې او د سوډان ذکر وکړ. پاپ فرانسیس د شمالي افریقا د ولسونو لپاره چې د کورنیو اختلافاتو، بیروزګارۍ او اقتصادي بې انصافۍ له امله په مصیبتونو او کړاوونو کې ګیر دي دعا وکړله. پاپ نړۍ کې د ښځو او کم عمر ماشومانو په شمول کمزور خلکو سره د ظلم د ختمولو او د اوبا د پای ته رسیدو په خاطر د دعا خواست وکړ. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن.
د شنبه ورځ د کریسمس ورځ د تیری پیړۍ په تاریخ کې د یو مهم ټکی د شوروي اتحاد رنګېدو دیرشم کلیزه ده. د 1901 کال د دسمبر د 25 مینیټې په ماخام د مسکو په سره چوک کې د تګ راتګ خلک د کریملین په سر د شوروي بیرغ راپورته او په ځای د روسیې د فجرسن درې رنګه بیرغ لګول ولیدل. پاموکلی دی رپورټر چې زه درته راوړم. د شوروي اتحاد د رنګېدو نه څو شېبې وړاندې ولسمشر میخائیل ګورباچوف په یو ژوندۍ ټلویزیوني وینا کې خپل استعفا اعلان کړه. په خپلو یادونو کې ګورباچوف چې اوس نوی کلن دی، د شوروي اتحاد د سوشلیستي جمهوریتونو د رنګېدو په مخنیوي کې په خپل ناکامۍ خوشالي څرګنده کړه. ګورباچوف لیکلي، زه لا هم پښیمانه یم چې د اوبو د آرامولو لپاره تر خپلې کوماندې لاندې د بیړۍ په راوستلو کې پاتې راغلم، په هیواد کې د اصلاحاتو په بشپړولو کې پاتې راغلم. سیاسي کارپوهان تر نن ورځې پورې استدلال کوي چې آیا هغه کولی شول په خپلې دندې کې پاتې شي او شوروي اتحاد وجګوري. ځینې دا تور لګوي چې ګورباچوف چې په 1915 کال کې واک ترلاسه کړ، هغه د هیواد د سکوت مخه نیولی شوه، که چېرته هغه د دولت د کنټرول لاندې اقتصاد د سري کول او سیاسي سیستم باندې د کلک کنټرول د ساتلو لپاره جدي اقدامات کړي وي. د ګورباچوف مرستیال پاول پالاجینکو وویل چې د شوروي اتحاد د رنګې دورسته د امریکا په مشرۍ سو کاله ډیپلوماټیکي هڅې وشوې.
درې مشران په خط کې نه پوهېدل چې دوی څه کوي او دای واز د متحده ایالاتو مرسته وکړي دوی وکولای شو د مسالې ته د حل لاره عمومي.
د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین چې د دوو لسیزو راهیسې د ګورباچوف او یلسین په ګډ حکومت کې دی، د شوروي سکوت د شلمې پیړۍ تر ټولو لوی جیوپولیټیک ناورین بللې دی.
نمړې باید دا ومنو چې د شوروي اتحاد سکوت د پیړۍ تر ټولو لوی جیوپولیټیکل ناورین وو او دا د روسي د خلکو لپاره یو رښتینی ستونزه شوه. زمون په لسګونو میلیونه هوادوال د روسي له خاورې څخه بهر شول.
ځینې کارپوهانو چارواکي وایي چې هغه وخت د کورنۍ جګړې نه ډډه کول هم یو خطر ګلار و. په هر صورت په 2014 کال کې کرملن د شوروي نه روسته د سرحدونو د بیا رغولو لپاره حرکت وکړ. د یوکرين د کریمیا ټاپوزمې د الحاق لپاره خپل عسكر د غسیمې ته ولېګل. نظرانه یوسفزی، آشنا ټلویزیون، واشنگتن.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات خپروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.